پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړا کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په پرونه کې پریوش میر سمریز موضوعات رپورټونه او مرکې درورو خو پیل یې له خبرونو کوو. عبدالحی کاکړ به باندې
سرټ کې په پاکستان کې د چین سفارت وای د کراچي هوایي ډګر سر نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوي. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو څو ساعت وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو ځکونکو لاریون کړی. اسرائیلو د بیروت په شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وړتیاو او مشرانو د له منځه وړلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې شدت راوستی. او سم د خبرونو تفصيل. په پاکستان کې د چین سفارت وای د کراچي هوایي ډګر سر نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوی دي. سفارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د اکتوبر پر شپږمه د شپې شاوخوا 11 بجې له جنا هوایي ډګر څخه د کراچي د پورت قاسم د برښنا شرکت کارکونکو چینایي وګړو یو قافله روانه و چې حمله پر وسوه. خو البته په بیان کې د برید څرنګوالي نه دی شودل شوی. د سین چارواکو له بیلابیلو پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې د برید تصدیق کړي او ویلي دي چې په کې دوه کسان وژل شوی او د امنیتي سرتیرو په ګډون نه کسان ټپیان شوي دي. خو د چین سفارت وای په پیښه کې یو چینایي او ځین نور ځای وګړي زخمیان شوي دي. بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن نامی آرمی مجید بریګیډ د بریډ زیماری منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نن یو بیان جاری کړی دی چې پکې د دې بریډ غندنه کړې ده. نوموړي په بیان کې ویلي چې دا پر پاکستان دا نه یوازې پر پاکستان بلکې د پاکستان او چین پر دوستۍ بریډ دی. په بیان کې هوټ شو دل سوی چې د مجید برګیټ په ګډون به هر څوک د دې برید زمارو د هغه ته به سزا ورکول کېږي. د چین سفارت په بیان کې ویل شوی چې چین سفارت په کراچي کې کونسلګری پر بیړنې پلان کار پیل کړی او له پاکستان چارواکو څخه یې خواست کړی چې د برید په لټنه وکړي، عاملینو ته سزا ورکړي او په دې باندې د چینایي وګړو ادارو پروژو خوندیتوب وکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د شاوخوا 24 ساعتونو تر رکېدو وروسته بیګا ناڅاپه د صوبې اسمبلی په غونډه کې څرګند شو. علي امین ګنډپور د اکتوبر په 15 تر هغه وروسته ونه لیدل سوچ کله د تریک انصاف لخوا په اعلان شوی احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد ډي چوک ته ورغلی. د تریک انصاف مشرانو تور پورې کړی چې نوموړي د وفاقي حکومت لخوا په جبري توګه لاته راکړل شوی دی. خو د اکتوبر په 15 د پاکستان داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د اسلام آباد پولیسو مشر په خبري غونډه کې دا تورونه رد کړل او ویل چې ګنډپور له دوی سره نه دی. د هغه له منظره د ورکېدو په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی بیړنۍ غونډه وربل شوی او چې کله په غونډه کې د هغه د ورکېدو په اړه تود بحث روان و چې د محل ناڅاپه علی امین ګنډپور د اسلامي اسمبلی حال یا تالار ته داخل شو. نوموړي وروسته په وینا کې ویل چې هغه نیول شوی نه بلکې ټوله شپه د اسلام آباد په پښتونخوا هاوس کې تیر کړی. هغه د اسلام آباد پولیسو پر مشر سختې نیوکې وکړې.
او ای جی سی واوره زه هم هغل ته کیوم او وفاقي حکومت دې هم واوري چې دا ستاسو د ای جی کارکردګي ده. یو دا چې مونږ د هغه نه ډی چوک ته هم ورسېدل او دویمه دا چې زه هم هغل ته کیوم او سلور چاپی د وهدی دی.
خود اپوزیشن مشر عباد الله خان وویل چې هغه پرون سهار لا دا خبره کړې و چې علي امین ګنډپور په خپل پټ سوی دی او د پونه هغه د اسمبلی په خپل وینا کې هم دا خبره ومنله چې د اسلام آباد پښتونخوا هاوس کې و. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو څو ساعت وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو ځکونکو لاریون کړی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینو مدرسو ځکونکو سپین بیرغونه په لاس په پېښور کې لارون راوست او دا څنګه ازادي ده شعارونه ورکړل. دوی وروسته خبر میدان ته ولاړ. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګولې او د ترګري مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان وګرځولې. په فرمان کې دا وسی وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دي. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتون پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د وفاقي حکومت اقدام سخت شامل ظالمانه وبللې. نو موږ لیکلي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدونو تیر شوی دی. وفاقي حکومت پر داسې محل اقدام کړی چې د غورځنګ د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نوم یو جرګه او پریګلن مکه وربللې ده. پېښور های کورټ د دې د ورځنۍ جرګې اجازه ورکړې ده. پی ټی ایم د پښتون قومي عدالت په نوم ناستې ته د پاکستان د ټولو پښتون مشتو سیمو سیاستوالان، مشران، فعالان او مهم شخصیتونه وربللې دي چې پکې به پښتون ته د ورپېښو لوی مسلو د هواري لپاره لاري چارې لټوي. منظور پښتون د اکتوبر پر 15مه داوا کړې چې پولیسو د جرګې د مخنیوي لپاره په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې چاپو وهلو ته دوام ورکړي او تر اوسه د پی ټی ایم تر 200 زیات غړي نیولې دي. د شمالي وزیرستان او پنځو جرګې د پښتون ژغورن غورځنګ لخوا په اعلان سوی ناسته کې د ګډون لپاره خپل روان احتجاج ختم کړي. جرګې لوی مدیرایس په سیمه کې د امنیت په اړه د حکومتي ژمنو نه پوره کېدو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړي. د میرانشاه او غلام خان تجارتي لارې تړلې وه. پرون د اتمنځو جرګې مشر مولانا بیت الله خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې دوی د اکتوبر 11 د پی ټی ایم لخوا په اعلان سوي جرګه کې د ګډون په خاطر خپل احتجاج ختموي. اسرائیلو د بیروت په شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وړتیا او مشرانو د لمن زړولو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې شدت راوستي. اسرائیلو ویلي په هدفي هوایي بریدونو کې د ایران ملاتړي حزب الله ډلې زیربناوي او د وسلو زیرمتونونه په نشه کړي. امریکا حزب الله تر اګره ډله ګرځولې ده. د لبناني سرکاري خبري اژانس ویلي د حزب الله پر مهم مرکز تر ډیر زیات بریدونه سوي. یو پیټرول سټیشن او د درملو لیږدولو ګودام هم په هوایي برید کې په نشه سوی دي. ځینې څارونکي وایي دا د اسرائیل لخوا کېدونکي تر ټولو شدیدی حملې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا عبدالحی کاکړه وریدل پر روانه پرونه کې ورودونکو پر دی او یو شمیر نور سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه لرو. بیګا په کراچۍ کې د چینایانو پر یوې قافلې په بمی برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور تر شاوخوا څلوري ساعتونو لا درکې وروسته پرون ماښام دغه صوبې د اسمبلی په غونډه کې ښکاره شو او ویل چې وړ مشوا د اسلام آباد په پختونخوا هاوس کې وو. خو په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر عبد الله خان وایي د پی ټی آی هغه دعوا دروغ ثابت شو چې ګواکې نوموړی د ریاستي ادارو په حراست کې وو.
خود ساختہ رپوش آپ خپل اعتراف جرم کو پت سمنی دو ڈیبیٹ شو روکڑے ہو تو اسٹیبلشمنٹ سے آگے خود نم نہ آگستے
او په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی وایي د دوی د 11 اکتوبر د جرګې په میدان کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
په لوی شمیره کې ځوانان سپینګيري مشران را روان دي. ځوانانو جذبې ډېرې لوړې دي. هغه خپل جیب خرچې تا
هیله ده. لمشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته برا شو. بیګا په کراچۍ کې د چینایانو پر قافله بمی برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوي دي او ځینې نور کسان ژوبل دي. چین سفارت د حملې او مرګ ژوبلې تصدیق کړی دی. د پاکستان د کورونا او چارو وزیر محسن نقوي په یو بیان کې حمله غندلې. په کې د وژل شو چینایي وګړو له کورونا سره خواخوږي خولې او زیاته کړې ده چې د حملې ذمہوار کسان به د قانون له منګلو خلاص نشي. بلوچ بلتل پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمہواری منلې ده. نورحال کراچۍ نه نیاز علی راکوي.
د پاکستان د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر نه بهر د اکتوبر په شپږمه اوومه نیمایي شپه په چینایي وګړو 14 نشوي چې پکې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو چینایي وګړي په ګډون لګ تر لګ ولس کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې د چین سفارت په خپل بیان کې د دې پخلې کړې وای د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو زخمی شوی دی. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلی چې د اکتوبر په شپږمه د شپې شاوخوا 11 بجې لاجنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم د برېښنا شرکت د کارکونکو چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې شوې. خو البته په بیان کې دا نه ده په ډاګه کړي چې برید څنګه شوی دی. بلخوا د پیښې سمدستي وروسته د کراچۍ ښار د ختیځ زون د پولیسو مشر ڈی آئی جی غلام اسفر محسر میڈیا سره په خبرو کې وویل د پیښې په ځای ډېر ګاډي اغیزمن شوې دي او په پیخه کې دو کسان وجل شوې دي.
دیکھے موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں.
دی وائی د پیخه پر ځای ډیر گاڑی اغزمن شوې دي. خدا نه د معلومه چې کوم گاڑی پن خکړې شوې دي. په پیخه کې څوک په هدف او یا څوک په هدف کړې شوې دي دا ویل با د وخت نه وړاندې وي. مونږ کوم غلط معلومات نشور کولې. د پلټنو ټوله ادارې دا محل په ځای موجود دي. په دې کې ولګ وخت ولګي. مونږ ټوله شپه دلته موجود یو. مونږ د دې پلټنې کوو او مونږ ته تر اوسه د دوه کسانو د وجلې کېدو خبر دی.
ڈیڈ کی اطلاع آ رہی ہے.
بلخوا د کراچی پولیسو دو افسرانو د نوم نه خودلو په شرط هم مشال لیډیو ته ویلي چې د 14 هدف هغه چینایي انجنیرانو چې د پیخي لګه شبوړاندې ل چین څخه په الوتکه کې د کراچی هوایي ډګر ته رسیدلی وو. په قافله کې د هوایي ډګر نه بهر روانو. د دوی په وینا په 14 کې لګ تر لګه دوه چینایي وګړي وجلې شوی او نور جوبل شوی دي او دا مهال د غوي جسدونه او جوبل کسان د کراچی په شخصي ساوث سيټي روغتون کې دي. لا پیخي سمدستي رستو د ختیځ ضلع د پولیسو SSP ساجد سدوزی مطبوعاتو سره په خبرو خبرو کې ویلی وو چې د تیلو په گاډي اور لګیدلې وو، سو گاډي د اور ښکار شوی او هغه ته تاوان اړولې دي. بلخوا د بلوچستان بلوچ بلتون پالا وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د 14 زمواري منلې او داوی کړی دا چې د چینایي انجینرانو پانګوالو په قافله باندې ځانمرګ بریټ کړی دي او مرګ جوبل او لوی زیان ورته اړولې دي. د پاکستان حکومت یاد وسلواله ډله بی ایل ای غیر قانونه ګرځولې ده. یاد ډله په بلوچستان صوبه کې د چینایي پانګونې مخالفت کوي او وایي چې د دوی په وسایلو قبضه کیږي او دوی د پاکستان نه د جدا کېدو مبارزه کوي. د سن گورنر کامران ټسوري د پیښې پر ځای خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پولیس او نورې امنیتي ادارې پلټنې پیل کړي دي او ډېر زر به کره معلومات مخې ته راشي. نوموړي څخه چې دا پوښتنه وشوه چې آیا دا برید وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی کړی دی، نو هغه وویل
لیکن جب تک کہ کوئی واضح طور پر ہماری حکومت
دی وای چې ترسو په واضح توګه دا نوی معلومه شوی چې څه شوی، تر هغه موږ په دې اړه څه نه شو ویلې، ترسو چې حکومت او پولیسو په دې اړه څه نه ویلي ولستي د بل چا په خبرو باور نه کوي. پلټنې روانې دي او چې څه هم وي نو تاسو سره ولست سره به شریکی کړی شي،
او آپ سے بھی شیئر کی جائے گی، لوگوں سے بھی شیئر کی جائے گی.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم پر چینایي کارکونکو وګړو بریدونه شوي دي. سخت کال د مارچ په 26مه د خیبر پختونخوا د شنګلې ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرور وجلې شوي وو. هغه انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوډ په جوړولو کار کوو. تر اوسه پورې هیڅ وسلواله ډلې د هغه حمله سیمواري نه ده منلې. د 2011 کال د جولای په 14مه هم په داسو سیمه کې د چینایي کارکونکو پر بس حمله شوې وه چې پکې نه چینایي وګړو په شمول 14 کسان وجلې شوي وو. په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایانو د یو شمېر حملو سیمواري بلوچ بلتون پالا وسلوالو ډلو منلې ده. د 2012 کال د اپریل په 26مه کراچۍ پوهنتون کې دننه یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو، او بیا د هغه برید زمواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلواله ډلې قبوله کړې وو او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ ترسره کړی دی. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید زمواري هم بلوچ لیبریشن آرمی وسلواله ډلې منلې وه. په پاکستان کې په یادو پیښو بیجنګ په وړاندې له اسلام آباد چینایي وګړو ته بشپړه امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې پر چینایي وګړو د برید وروسته د پاکستان حکومت تل دا پیښې غندلې دي، او پاکستان کې د چین کونسل جرنل او نورو چارواکو سره د لیدلو په مهال هغو ته باور ورکړي چې د پیښو مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه اخلي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
اوریدونکو، پرون د پاکستان ټول سیاست د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د لادرکه د خبر شوخوا څرخېده. تحریک انصاف پر وفاقي حکومت تور پورې کړو چې علي امین ګنډپوري په جبري توګه لادرکه کړو په حراست کې ساتل دي، خو بیګا ناڅاپه علي امین د خیبر پختونخوا اسمبلی په روانه غونډه کې ښکاره شو. هغه وروسته په وینا کې ویل چې وړ مشپې په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس کې تیر کړی و. تر دې وړاندې د پاکستان داخله چارو وزیر او د اسلام آباد پولیسو مشر هم د پی ټی آی لخوا د علي امین ګنډپور د نیولو تورونه رد کړي ول. نور حال په خبره د غلام غوث پر رپورټ کې.
بیگا ماسخوتن د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبېدلو او په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث روان وو چې اچانک د ماسخوتن 9:30 بجو ته نږدې د پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پختونخوا اسمبلی ته داخل شو. په دغه مهال هغه اسمبلی ته په خپل وینا کې په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15مه په پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز ځواک د چاپې وهلو قصه بیان کړه او زیاته یې کړه چې پولیسو په هغه باندې د شوی یو اف آی آر ذکر کړی وو، خو د دې وضاحت یې نه کولو چې په څه جرم کې په هغه مقدمه ثبت شوی او څه تورونه پرې لګول شوي دي. ګنډاپور د یوې ورځې او شپې نه د هغه د درک نه معلومېدلو او بیا د پختونخوا اسمبلی ته د را رسیدلو په اړه ډېر تفصیلات په ډاګه نه کړل، خو هغه وویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو د چاپو باوجود هغه په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې شپه تیره کړې ده. او ای جی سی واورا زه هم هغل تکیوم او وفاقی حکومت دی هم واوری چې دا ستاسو د ای جی کارکردگی ده. یو دا چې مونږ د هغه نه ډی چوک ته هم ورسیدلو، او دویمه دا چې زه هم هغل تکیوم او سلور چاپی د وهلی دي.
دوسری یہ ہے کہ میں ادھر نہیں جا رہا آپ کو جان چھپے کے مارے
د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د چاپی په اړه تود بحث ترسره شو. په دغه مهال د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون او د صوبایي حکومت د کابینې غړي امجد علي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل سرنگچی د اسٹیبلشمنٹ لپاره جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤس او د اسٹیبلشمنٹ نور زایونه مقدس دی. نو دا رنگ د دې اسمبلی چې څومره غړي دي او د صوبې ولس دی داوی لپاره د خیبر پختونخوا هاوس یو مقدس زیری، لیکن چې کله د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین هغل تکی زی نو د اسلام آباد پولیس او رینجرز هغل تکی پاغوی چاپه وهی
اور اس کی ساتھ رینجرز وہ کیپیا اس پر ریٹ کرتے ہیں.
د خیبر پختونخوا د لادرک اعلی وزیر اچانک په اسمبلی کې د حاضرېدل وروسته د پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د اعلی وزیر په اسمبلی کې اچانک داخلېدل دا خبره په ډاګه کړه چې د صوبې اعلی وزیر په خپل ځان غیب کړی وو. عباد الله خان زیاته کړه چې اعلی وزیر په خپل وینا کې په پوزي اسټابلیشمنت هم هغه رنگ نیوکه ونه کړې سرنګ چې په اسمبلی کې د حکومت نورو غړو نیوکه وکړې او زیات تورونه د اسلام آباد د پولیسو په مشر ولګول.
منګا چې څنګه سار ماتاست پریس ټاکس کې ویلیو چې زه په دې باندې 100% شوورې ما چې دا خود ساخته رپورټ خود ساخته رپورټ په خپل اعتراف جرم کو چې زه په کے پی ہاؤس کې ناستم غار ہرائے پکې یاد کړا چې چلو رټم پرو شو او زه چارا ونه وختمه نو ما چې سار څه ویلیو چې خود ساختر او پوښتې هغه اعتراف جرم کو په څه باندې دو ډیبیټ شروع کړي او ته سٹارټ کی چې اسټابلیشمنت دا سي اسټابلیشمنت دا سي هغه خوندوم نه یاغسته
هم د پښتونخوا د وزیر اعلی د لادرک کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د داو او بیا اچانک د پښتونخوا اسمبلی ته د اعلی وزیر د راتګ په اړه د حزب اختلاف غړي احمد کونډي لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
تاسو اوریدل سی ایم صاحب تقریر چرته ویل چې چا بیولای ما یا چا تھانے ته بیولای ما یا گرفتار کړه ما ټوله دنیا ویل گرفتار خود ساخته مخکم خود ساخته او تاسو کتل چې ډرامه انداز سره څنګه اسمبلی اجلاس وختل شو او څنګه دا راغله بس قرار دادو ما تاسو ویل چې دی خپل ورکر سره دوکا کوي لګیا دی دی خپل ورکر هم دغه شیت لپاره چې کم دې کنه غریبانه ساده خلک دی ما ټوله ته ویل چې بیا دا شای چې کم دا ډرامه دا ټوله دا تاسو پته جو شکر الحمدلله دوه غنټو کې دنه دنه لا اسمبلی اجلاس نو ختم شو چې دا ثابت او تاسو خپل جانبدار غیر جانبدار خلک تاسو فیصله وکړي چې تاسو چل شوي دي
د پښتونخوا په اسمبلی کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اچانک راننوتلو نه وړاندې د پښتونخوا د اعلی وزیر د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د وهل شویو چاپو په ضد دوه قراردادونه حکومتي غړو په اکثریتي رایې د اسمبلی نه منظور کړل او د اسمبلی سپیکر د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري ته هم په دې معاملې کې د حاضرېدلو او هغه ته د راپور ورکولو امر هم ورکړو او په اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت په ځای یا پښتونخوا هاوس د چاپو د پلټنو لپاره یې د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو امر هم ورکړو.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
پرون د پیښور د مختلفو پوهنتونونو او مدرسو زده کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر 11 د قومي عدالت په نوم د جرګې په ملاتړ کې لاریون وکړ. دا تر هغه څو ساعته وروسته وه چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت پر پی ټی ایم بندیز ولګاوه. د غورځنګ یو مشر عبدالصمد مشال ته وویل بندیز به د پښتنو د حقونو لپاره د دوی مبارزه ټکنۍ نه کړي. د پښتون قومي عدالت په نوم جرګه به په ریګیلل مکې کیږي چې پکې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا زرګونه پښتانه ګډون وکړي. د جرګې هدف د پښتنو د امنیت او وسایلو په اړه خبرې کول او د راتلونکي لپاره یوه تګلاره ټاکل دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د اکتوبر په شپږمه نیټه ماخام مهال له پېښور پوهنتون څخه په سلګونه زده کوونکو د دې را روانې جرګې په حق کې یو لاریون وکړ او جمرود ریګیلل مې ته ورغلل او هلته یې موجودو کسانو سره ملاتړ اعلان کړ. د خیبر ضلع د پی ټی ایم یو غړي فرمان شینواری وویل چې د زده کوونکو تر څنګ د هر عمر خلک ور روان دي او د جرګې لپاره په تیاریانو بوخت دي.
لویش میرا کې دلته سټوډنټان رااله چې کوم زموږ زده کوونکي دي دله ډېره په لویش میرا کې ځوانان سپینګيري مشران را روان دي. خو دې سره هیڅ تاثیر نه غورځېدلای. ځوانانو جذبې ډېرې لوړې دي او دلته کوم خوراک چخاک سیستم چې دی دام ښه صحیح روغ دی. خو دلته چې کوم خلک راغلي دي هغه خپل جیب خرچې کا ناشتي او داسې په جذباتو کې ناشتي چې هغه یې زموږ بالکل د شنه اسمان لاندې تا کوم شپې تیرو. دا یو لسم اکتوبر چرا روان دی او هیڅ داسې خبره نشته دی. د یولسم اکتوبر لبا دا خلک جمع کوي او دلته به پښتانه یو لویه فیصله کړو.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په شپږمه نیټه د ترګرۍ مخنیوي قانون 1999 لاندې پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو ناقانونه تنظیم ګرځولی او په دې بندیز لګولی. د جمرود په ریګی للما انتظامی کیمپ کې موجود د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عبدالصمد مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي بندیزونه به د دوی د تنظیم په هلو ځلو څاثر ونه کا.
او داسې کار دی چې شپږ کاله کېږي شپږ نیم کاله چې پی ټی ایم جوړ شوی دی. په دې کې د اوله ورځې نه شهادتونه دي، جیلونه دي، قیدونه دي، فوجي ټارچر سیلز دي، 3 MPO دا شیډول 4 ته ضلع بدری ده. دا هر څه په شپږو کلونو کې مونږ دا هر څه لیدل نو چې دوی اوس داسې دی چې لکه کله دم کړو یا داسې دی چې دا د فرسٹ شیډول ته واچولو. نو داسې دی چې مونږ خو دا هیڅ اثر نه اچای که مونږ دلته څه انجویمنت کړی وي. دوی مونږ ته سہولتونه را کړی وي. دوی مونږ ته داسې دی چې نور یې داسې څه هغه رعایتونه را کړی وي. نو مونږ به ویلې چې یاره خو داسې دا چې دا خو زمونږ نه هغه سیزونه دوی واپس واخیستل. مونږ د نوټیفیکیشن کتلی نه دی چې دوی پکې څه لیکلي دي. هغه د دوی نوټیفیکیشن زمونږ نظر ته راغلی نه دی. خو لازمي خبره ده مونږ به ګورو.
په دې انتظامی کیمپ کې موجود د پی ټی ایم خیبر پختونخوا رابطه کار خیر الامین ویل چې د اکتوبر په 11 نیټه به په هر حال کې دا جرګه کا او دا یوازې د دوی نه بلکې د ټولو پښتنو نماینده جرګه ده.
مونږ دا کمی جرګه ده. مونږ کوشش کوو چې پاره طریقې هم دلته خپل جرګه کوو. یعنی دا د پښتون کمی جرګه ده. د پښتون کمی وحدت لپاره مطلب هم دلته کې دا جرګه راوخته ده. نو آیا په ټولو جرګو باندې پابندي وي؟ په دې باندې پابندي لګي. مونږ خو دا شپږ کاله شپږ نیم کاله وشو چې مطلب دې خو مونږ آرام نه دی راکړی. کله یو پرچا کله بلک. نو دا خو څه نوې طریقه نه ده. دا خو دې یو تسلسل دی را روان دی. او کله هم تم دا من خبره وکړه ته هم سباله دشمن یې ته به سباله کافر یې.
د پی ټی ایم عہدیدارانو ویلي چې په ورته سیرمه د خیبر ضلع په جمرود ریګیلل مکی د اکتوبر 11 نیټې د پښتنو کمی عدالت یا درې ورځنۍ جرګې لپاره لګول شوی کیمپ باندې په 13 ورځو کې د خیبر پښتونخوا پولیسو درې وارې چاپی وهلې او هلته موجودو کسانو باندې اوخ کې بیان کې ګیس کارولی او هوایی ډز یې پرې کړي. سامانونه یې ترې وړي او د دوی خیمې هم سوځولي. خو دوی هلته یو وار بیا نورې خیمې او پنډالونه ولګول او دا انتظامی کیمپ یې فعال کړ. د خیبر ضلع پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د خیبر ضلع د پی ټی ایم کوارډینیټر افتاب شینواری، میډیا کوارډینیټر جانګیر پریدی او دوه نور عہدیداران سلیمان پریدی او دریا خان پریدی پولیسو گرفتار کړی. په خیبر ضلع کې د تیرا راجګال کډوالو کمیټه مشر ملک نصیر کوکی خیل، سیاسي مشر او د پی ټی ایم مرکز کمیټه غړی عمران اپریدی او د باډي سیاسي اتحاد یو عہدیدار او د جماعت اسلامي د صوبایي اسمبلی پخوانی امیدوار خانولی اپریدی د پښتنو کمی عدالت په نوم را جوړ شوی جرګې د ملاتړ اعلان کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د شمالي وزستان د دوت منزو جرګې خپل احتجاج ختم کړی دی. دا اعلان پروند جرګې مشر مولانا بیت الله وکړ. نوموړي خبري غونډه ته ویل چې احتجاج په دې خاطر ختموي چې د اکتوبر پر 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا بدل شوی د قومي عدالت په نوم جرګه کې ګډون وکړي. اوتمنزو جرګې لوی مدیر رئیس د احتجاج په توګه د سیمې لارې تړلې وي او غوښتنه یې کوله چې حکومت دې په سیمه کې د امنیت ساتنې خپلې ژمنې پوره کړي. حکومت تل ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دی او په یوه وخت کې پوزم وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
یاد سړک اوتمنځای جرګې د احتجاج په توګه تړلې وو چې د دوی په وینا حکومت فوز ورسره د امنیت ټینګښت ژمنې پوره کړې نه دي. بل طرف تاجرانو ویلي چې اوتمنځای جرګې سره دوی متفق نه دي، په وار وار د لارو بندولو سره خپلو خلکو ته مشکل جوړوي او تاوان سره یې مخ کوي. اوتمنځای جرګې د ټولو سرکاري دفترونو تړلو اعلان هم کړی وو چې دا غې پس د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ټولو محکمو ته یو خط لګلې وو چې دفترونه باندې تړي او د جرګې دغه عمل یې ترهګر عمل بللې وو. د اوتمنځای جرګې مشر مولانا بیت الله پرون احتجاج پس خبري غونډه کې وویل چې د 11 اکتوبر پښتون قومي جرګې لپاره خپل احتجاج ختموي، سړکونه خلاصوي او ټول به دغه جرګه ته ځي.
عوامه د دغه تاثر ورکوي چې د وزیرستان کې رقیمه درنه او کې احتجاج جاری کړه دا د 11 اکتوبر د ناکامۍ په اړه دا موږ نن خپل قوم ته واضح پیغام ورکوي چې موږ باقاعده د پښتون قوم چکیم عدالتي جرګه غوښته دو موږ دا پیغام ورکوي چې وزیرستان پرین لا خپل پښتون سره وو من یا وزیرستان اهل خلک سره دا ان شاء الله العزیز 11 اکتوبر ته د موږ په اجتماعي باندې د ټول وزیرستان په 9 اکتوبر باندې اجتماعي مزار شریکو دی د ټول په مشوره باندې دا پیسہ دو.
بل طرف د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار د احتجاجونو د لاسه د کروڑونو توانونه یې وشول. د 1300 ورځونو د لارو بندیز، د پوله پورې تاجرانو سبزی میوه او نور سامانونه په گاډو کې خراب شول. خواس کړي چې د دوی د تجارت لار دې نه تړل کیږي.
غلام خان روډ او بارډر دوا سره کولاو شونه او په دابه نمیش ډیره خوشحالي سرګند کړه. خو یو مهرباني دا وشي چې څه تکلیف احتجاجي نه څه غاوی مسالې وي د روډ نه وریاده حل کوي. په داش خو د کاروباریونو ډیر سخت نقصان نه وشول او خاص کر د سبزی د میوه ولا تجار بالکل په شتاباش ول دمره په کروړې په لایې کنه اونڅه د کروړې ریپی پر نقصان نه وشول. بار بار چې احتجاج وي بیا روډ بند وي، مهرباني دا وشي د روډ نه علاوه احتجاجي مسالې د حل کوي او د روډ نه ډاډه وکړو د روډ شه بالکل تجار خلک تابا شو.
اوتمنځای جرګې مشران وای چې حکومت سیمه کې د امن پر ځای کولو کې پاتې راغله. نامنی پیخې نور هم سوا شوي سو په وار وار احتجاجونو کولو ته مجبور شي. خود شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر او نورو فوزی چارواکو پرون او داغی وڑاند هم مشال ریڈیو تاویلی چه جرگی مشرانو تای پا وار وار داد ور کرده. دا منیت تینگشت لپارا حکومت فوز حسا کرده. روزانا پا بنیاد وصلوالو زید عملیات کرده. سیما که امنیت تا جمن دی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاسو د باسونو د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولسنی بجې شوې د خبرونو لنډیز به له عبدالحی کاکړه وورو.
په پاکستان کې د چین سفارتوای د کراچي هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوي دي. سفارت په لګه پاند لیکلي چې د اکتوبر په شپږمه د شپې شاوخوا یوولس بجې له جناح هوایي ډګر څخه د کراچي د پورټ قاسم د برېښنا شرکت کوونکي چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې وشوه. خو البته په بیان کې د برید څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. د پاکستان وزیر اعظم د دې پېښې پندنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د شاوخوا څلور ساعتونو ورکېدو وروسته به دا ناڅاپه د صوبې صوبایي اسمبلی په غونډه کې څرګند شو. علي امین ګنډپور د اکتوبر په پنځمه تاریخ وروسته ونه لیدل شو چې کله د ترکیې انصاف لخوا په لاندې احتجاج کې د ګډون لپاره اسلام آباد ډي چوک ته ورغلی و. د ترکیې انصاف مشران تور پورې کړی چې نوموړي د وفاقي حکومت لخوا په جبري توګه لا دره کړل شوی دی. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوي اسلام آباد پولیسو مشر دا خبره رد کړه. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنه غورځنګ د ناکامۍ نه ګرځولو څو ساعته وروسته د پولیسو په ملاتړ په سلګونو زده کوونکي لاریون کړ دي. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو طالبي ادارو ځینو مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاس د پېښور سړکونو ته راوتلي وو او دا څنګه ازادي ده شعارونه ورکول. وروسته خبر میدان ته وړاندې د پاکستان کورنی چارو وزارت پرون په فرمان کې پېښور په پښتون ژغورنه غورځنګ بندیز ولګاوه. د ترګري مخفي کارونو له مخې ناکامي وګرځاو. د دې په جواب کې منځو پښتون په خپل فیسبوک پاڼه پروند ولیکل چې د حکومت د اقدام ظالمانه دی. د شمالي وزیرستان منځو جرګي پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په اعلان شوي ناسه کې د ګډون لپاره خپل روان احتجاج پروند ختم کړ. اسرائیل د بیروت په شاوخوا سیمو کې د حزب الله د ډلې د وختیا او مشرانو د لمنځلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې شدت راوستل دي. اسرائیل ویلي په هدفي هوایي بریدونو کې د ایران ملاتړ حزب الله ډلې زیربناوي او دوستو زیارتونه پیښ کړي.
مشال لريو لن خبرونو سیوا بل موضوع لن څخه یو کال وړاندې اسرائیل په غزا تلانګه کې هغه بمباره پیل کړی چې په جدید تاریخ کې اسرائیل تر ټولو خونړی او ویجاړون کې حمله بدل کیږي. دا بمباره لا غو سات ورسته پیل شو چې حماس پر اسرائیل به ساره برید وکړ. حماس پر غزا کنټرول لري. امریکا او اروپای ټولنه تر هغه رډل بولی. دا چې تیر یو کال په مده کې اسرائیل او حماس په جګړه کې دوړ خو ته څومره زیانونه اوختی په دې اړه د مشال لړیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت برابر کړي چې مهم ټکی منور شاه اوروي.
ل نن څخه یو کال وړاندې یعنی د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس ل غزې څخه په اسرائیل برید وکړ چې تر 100 ساعتو جاری وو. پکې یې د اسرائیل د وینا تر مخه یو لڅوا نه هدیش کسان ووجل چې پکې شپږ سوا 50 ولسی وګړي او یو اتیا بهرنیان شامل وو. د برید پر مهال د حماس وسلوالو 251 اسرائیلیان یرغمال هم کړل چې تر اوسه یې خواوشا نیمایي یرغمالیان خوشی شوي دي. په دې کې ځینې یرغمالیان حماس په خپل خوشی کړي او ځینې اسرائیلي ځواکونو خلاص کړي دي. داسې باور کیږي چې تر سلو پورې یرغمالیان اوس هم په غزا کې دي او پاتې مړ شوي دي. ځینې یرغمالیان په غزا د اسرائیلو په بریدونو کې هم وجل شوي دي. په غزا پټای کې د بمباری او هوایی بریدونو سو ونې ورسته اسرائیلي ځواکونو ځمکني عملیات پیل کړل او وایي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه 3.5 سلتيري وجل شوې دي. بلخوا په غزا کې د حماس تر واک لاندې د روغتیا وزارت وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه د پاسه 1,000 فلسطینیان وجل شوې چې زیاتره یې ولسی وګړي دي او ګڼ شمیر پکې ماشومان دي. ویل کېږي چې د مار جوبل شمیرې لدې هم زیاتې دي. شي ملګری ملتونه وای کې دی شي چې لاسو زارو څخه زیاتو کسانو مړی د استوګنو د ویجاړو شو ودانیو د ملبې لاندې غیر پاتې وي. همدارا د فلسطین د روغتیا وزارت وای په دې یو کال کې په مقبوضه غربي غاړه کې هم اسرائیل او صد پاسه 900 فلسطینیان وجلی چې په کې له یو نیم سلو څخه زیات ماشومان دي. په دې وکلنه جګړه کې په اسرائیلي ځواکونو د زنو داسې فلسطینیانو د قصدي وجلو تور هم دي چې په ظاهر یې د دوی لپاره کوم امنیتي خطر نه پیښو. په یاني حال کې اسرائیلي ځواکونه اټکل کوي چې په دې جګړه کې تر اوسه د حماس 1,000 جنگیالي وجلی خو حماس دا شمیرې ردوي. دا را د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیر یو کال کې د اسرائیلو د ځمکنیو او هوایی بریدونو پر مهال په غزا کې له 95,000 څخه زیات فلسطینیان ژوبل شوي هم دي چې په کې سلورمه برخه یې د ټول عمر لپاره معذوره شوي او د بیا بحالۍ چارو ته اړتیا لري. هلته د خبریالانو د ژغورنې نړیواله اداره سی پی جی وای په غزه کې د تیر یو کال د جګړې پر مهال لږ تر لږه 114 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وجل شوې دي. نیویارک میشته دا اداره وای په وجل شوو کې 15 هغه خبریالان هم شامل دي چې اسرائیلي ځواکونو نیغ په نیغه په نخه کړي او د دې ادارې په نظر یې قتل کړي دي. په عین حال کې د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیو دی چلډرن د خوړو په حق له د یوې نړیوالې ادارې په حواله ویلي چې د دې جګړې پر مهال د غزې نږدې ټول وګړي د خوړو د انتهایی کمښت له وجې د لوږې سره مخ دي. دا راز د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د 2023 کال په دسمبر کې وویل چې اسرائیل په غزه پټۍ کې د عامو فلسطینیانو لوږه په جګړه کې د وسلې په توګه کاروي چې د دې ادارې په وینا دا جنگي جرم دی. په عین حال کې ملګری ملتونه اټکل کوي چې د 2023 کال تر پایا د دې جګړې له وجې په غزه پټۍ کې تر 15% یعنی خواوشا 900,000 پورې خلک بې کوره شوي وو. ملګری ملتونه وایي چې په تیر یو کال کې اسرائیلو د غزې پټۍ تر نیمایي زیاتې زیربناوي یا انفراسټرکچر ویجاړ کړی او د استوګنې 3,60,000 ودانۍ یې زیانمنې کړي دي. ملګری ملتونه همداراز وایي چې د سیټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې د دې یوې کلنې جګړې له پیل راهیسې په غزه کې تر اوسه لږ تر لږه 350 کلونه ویجاړ کړل شوي دي. بلخوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې یې د ترهګرو انفراسټرکچر او ودانۍ په نخه کړي دي. اسرائیل په حماس تور پورې کوي چې ولسی خلک د بشري ډال په توګه کاروي.
دا مشال رادیو ده.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې لورسته بلبلکۍ او تیز باد زیان څخه زیانمن شوي خلک وایي کورونو او آبادیو ته درانه تاوانونه اوښتي دي. دوی زیاتوي د کورونو د سولرو زیاتره تختې ماتې شوې دي. په ډنډ پټان په ګډون د افغانستان په هغو سیمو کې چې وارداتي برېښنا نه لري ډېری خلک یې د انرژۍ خپلې اړتیاوې له سولر تختو پوره کوي. درنې پټانو سیدونکو له موسسو حکومتي دارو بنیادی مرستې غواړي خو بلخوا ځایي مسولین وایي تخنیکی ټیمونه د زیانونو سروېګانې کړي او رپورټ یې لاړوندو ادارو سره شریک شوی دی. نور حال نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیا ولایت په ټانډې پټان کې له وروستۍ بړبوکۍ او طوفاني باد زیانمنې کورنۍ دوی سره د اساسي مرستو غوښتنه کوي. بړبوکۍ ناڅاپه پیاوړي طوفان ته ورته باد وي چې کولی شي د لویو زیانونو سبب شي. د ټانډې پټان اوسیدونکو وایي دوی سره په بیړني ډول د خوراکي توکو او وړو خیمو مرسته وشوه خو اقتصادي کمزوري دی او نشي کولی په شخصي امکاناتو خپل ویجاړ شوي کورونه، دیوالونه او نورې آبادۍ ورغوي. د اکتوبر په شپږمه یو تن ځایي اوسیدونکي جمعه خان مشال راډیو ته وویل
بس داسې خدایي طوفان و چې کم ونته شای جوړ شو ډېر لرې ورتلو 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 داسې ولارې ونیو چې چې مخې ته تل کوونه وا ککور چار څو مکمل تاسې خپل کس دغه دی حاضر چې د دیولونو په خپارې د سړانګ کې بمبور بیاډانګ کې لکه طوفان چړانګ کړ او بیا داسې بيواس غریب منطقه ده چې اوس ولا کې دغه واس لرو چې اوس وی چې یو تیګه په بل تیګه کې دو یا سیمټ خو خلری خبره چې خاط واسه ولا کلر
د ځای اوسیدونکو پوینا په ډنډه پټان کې د کورونو دیوالونو او د خونو د چتونو ل زیانمنې دو او نور مالی نقصانات سربېره د دې سیمې کرن ته هم ډیر زیانونه وختي دي. یو بل ځای اوسیدونکو سید الله وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا د ډنډ پټان ډیری اوسیدونکي او ځوانان هم تر ډیره بیکاره دي. وایي کاکار او بوختیا درلوده نو واړه زیانونه جبران ولای شول خو اوس لاست شي دي. یو بل ځای اوسیدونکي میکایل ویل
د کورونا ډنګ دی اوس موږ دیلای چا داسې مرسته نه دی کړې چې موږ د کورونا بیرته بیا رغونه وکړو. داسې کوم خاصه مرسته نه ده شوې چې ملي مرسته شي کوم بل تک اقتصاد کری زمينه برابر وای مخبل اقتصاد لګ خولای دا ټول کورونه بیر تخپل په دوه ورځې کې برابر ولای شو.
بلدوی ته ځای مسؤلین وای په ډنډ پټان کې د بړبوکۍ او تیز باد لکبل ل زیانمنو سره بيډنه مرسته شوي او هغوی سره د اساسي لاسنیوي په خاطر له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو هم مرستې غوښتي دي. که څه هم ډنډ پټان ولسوالي د افغانستان او پاکستان د یوې مهمې سوداګریزې لارې په مسیر کې پرته ده، خو بیا هم په هغه ځای کې د لازمو کاري فرصتونو د نشتون له کبله د خلکو اقتصاد کمزوری او د بیکاری کچه لوړه ده.
نجیب الله خیل رپورټ د وستان په پښتون ویسته سیمه جوب کې د وسلوالو د فعالیتونو د نام نیو د زیاتیدونکو پیښو ضد پرون د جوب شیرانی مشرانو جرګه کړې ده، چې پکې د قبایلي مشرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو استادو هم ګډون وکړ. ویناوالو تور پورې کړل چې د نام نیو د مخنیوي لپاره حکومت اړین ګامونه نه دي پورته کړي. د په نږدو وختونو کې دویمه داسې جرګه ده. دا په داسې حال کې هم ده چې په جوب او شیرانی ضلعو کې وسلوال بریدونه شوي، چې پکې مرګ جوب لا وختې ده. حکومت ویلي امنیت د ټینګښت لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې دوی به و هیچا ته د دې خبرې اجازه ورنه کړي چې هغه د وزیرستان په ډول په ژوب شیرانی کې د امنیت وضع خراب کړي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام پخوانی غړي مولوی ګلاب خان وویل جرګه کې زیاتره ویناوالو د اپریشن پاکستان په نامه د عملیاتو سره مخالفت ښکاره کړی او په خالي صوبای وزیر ډاکټر نواز اول په کار دی چې حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر وځایلي ویزو ته ښه تربیه او جدید وسله ورکړي.
د دې روکتام ستاسو په لاس دی، د عوام په لاس دی. تاسو په کلي کې کمیټانی جوړ کړئ. ستانې اول د انسان فرض خپل دفاع ده، باید خپل کور دفاع ده، باید خپل علاقې دفاع ده. ولې را پرېږدي؟ دوی به لس راځي په کلي کې تر دوه سوه هم زیات ځوانان دي. روکتام یې وکړه ستانې، ولې نه کوئ ستانې؟ کینټ کې جرګه وسوه، ماف تور زموږ لیویز فورس مضبوط کړئ ستانې. اووه سوه لیویز په شیرانی کې دي، نه سوه تقریبا هزار لیویز په ژوب کې دي. دا څوک دي دا لیویز؟
په جرګه کې د یو قرارداد یا پریکړه لیک د لارې غوښتنه وسوه چې حکومت د قبایلي مشر عیسی خان شیرانی قاتلان ونیسي او په سیمه کې د ترهګري ختم کړي. د قبایلي مشر حاجي محمد حسن شیرانی په خبره چې په سیمه کې د دې وسلوالو ډلو تر شا د ځینو طاقتورو قوتو لاس دی. خو نامتو علمدین او سیاسی کارپو مولانا محمد خان شیرانی وویل چې د دې ټولو ستونزو څخه د خلاصون لاره یوازې د ولسي اتحاد او اتفاق دی. دا د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې په ضلع ژوب او شیرانی کې د امنی پیښې زیاتې شوي دي، ځکه چې د ستمبر په یوویشتمه نیټه په ژوب کې د ترهګرۍ ضد ادارې انټي ټررسټ فورس پر موټر باندې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا ډزې شوي وې، چې له امله د ایچ ایف درې غړي وژل شوي او یو بل ټپي شوی وو. دا ډول د اکتوبر په درېیمه نیټه د ضلع شیرانی د ډپټي کمشنري میرمن سنا ماجبین پر قافله په کلاسیفلا کې وسلوال برید وسو، خو په هغه پیښه کې څه ځانې زیان نه و اوښتی. که څه هم حکومت د اوسنۍ جرګې په اړه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو د ستمبر په اوویشتمه نیټه په ژوب کې د حکومت تر څارنې لاندې یوه بله جرګه شوې وه، په کوم کې چې په سیمه کې د امنیت په اړه پر بېلابېلو وړاندیزو خبرې شوي وې. په دې جرګه کې د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل، د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکچی، او په بلوچستان کې د فوج مشر لیفټیننټ جنرال راحت نسیم احمد ګډون کړی و. یاد مشرانو تسلی ورکړې وه چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر به د ولس په مرسته حکومت ګامونه پورته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د زیتونو په اړه ورستیو څېړنو د هغه فصل پیداوار زیات کړی دی. د چارو ځینې شنونکي وایي له دې سره به د زیتونو درآمدات کم او د صوبې د کروندګرو اقتصاد ښه شي. په خیبر پختونخوا کې پر زراعت او څېړنې کوونکې اداره ترنا فارم کروندګرو ته له زیتونو نه د تیلو ایستلو او د هغو د اچار جوړولو په برخه کې روزنیز پروګرامونه برابروي. زموږ همکار مجید بابر د ترنا فارم له مشر ضیا الله سره مرکه کړې ده او په سر کې تر پوښتلی چې دا پروګرامونه یې له کله راهیسې پیل کړي دي.
چې دا خو یو افرت شروع شوی و تقریبا د سن 2000 نه، او بیا په دې کې ټیم په ټیم مختلف ټیمونو کې مختلف پروجیکټونه چلیدلي چې کې صوبایي او وفاقي دواړه شامل دي. او دا یو لانګ ټرم محنت و، او په هغه دغه کې اوس موجوده دور کې دې ټیم کې ماشاء الله زمونږ په قبایلي علاقو چې کوم اوس ورته مرچ ازلا ویلي کېږي او زمشد ازلا چې کوم د حیثیت سره، او د دې نه علاوه هم زمونږ په کې پي کې د چترال نوالا د ډی خان پورې او داسې د هریپور هزاره مانسیرا نو دې ټولو ځایونو کې ځای په ځای تقریبا د صوبې 32 ازلا کې 2 ازلا کې دا پلانټیشن شوی دی. اوس دې کې وخت په وخت اوس بوټي را روان دي. نو موجوده ټیم کې خو تقریبا سره سالانه تقریبا 2 لاکھ کے جی فروٹ پروڈکشن راځي، او دا غیر تیل زیرو دا تقریبا 10% په حساب سره تقریبا 20,000 لیټر تیل موږ سره د کال پیداوار دی د خیبر پختونخوا.
زولا صاحب چې کوم زمون قبایلی ضلع دی په تیرو څومره کلونو کې دا د موسمیاتی اثراتو له وجې بیا د انساني ډیزاسټر د وجې دغه ډیر نو تاسو ګڼئ چې په داسې حالاتو کې د قبایلی ضلع کروندګر د دې جوګ دی چې د دې زیتونو د فصل خصمانه وکړي شي او دا راغون کړي شي؟
التا یا په پیخو کې، په ترناب کې، یا هم په خپلو ازلاو کې ٹیم پہ ٹیم پروجیکٹوں اور ٹریننگوں ورک کر اسی لیے نو اس کو منگا امید درو زکا چھ دکا زیاد پروڈکشن دے ٹیم کی راضی منگا زمنگ سکسس سٹوریز چھ دی کرے جی نو دا گر پا جوڑ چھ دا قبائلی علاقو ہی سدا ٹھیک جی وزیرستان لگ وزیرستان کے لگ حالات دا سیدی چھ لگ سختی خو بہرحال آل تم منگا یو مشین دا ایکسٹریکشن رسول دی نو سا زمیدار آل تا ایکسٹریکشن کی یو سا زمیدار چی دی نو تم نام پی خورتا ہم رازی
زیولا سے په خیبر پختونخوا کې غریزا علاقه دا او په خاصه توګه پټوتا او هغه زینو ته چرته چې حاصلات د پاره ونی یا بوټي یا باغونه کرل کیږي د رابطو د سړکونو مسلې دي او زمیداران خپل فصل منډیانو ته نشي رسولې. آیا ستاسو ادارا یا داسې نور حکومتي ادارې د کروندګرو دې ستونزې ته پام کوي؟
بالکل جی، دې ته خو پام کوو. زموږ اداره خو لکه دې کې یو پالیسی یا یو خودنه کولی شي کنه جی، باقی سڑک دغه بیا د صوبې نور محکمې دي نور دغه دي نو هغه مطلب دای چې دوی ټایم په ټایم د دې هغه دغه کوي. او دې کې ګوره جی ضروری خبره ده نه کنه چې لکه د دې دا دغه ولې سٹارټ شوی میجر خبره پکې جی دا چې په دغه علاقو دا چې کوم تاسو ته نمونه واغستل دې کې نو خار هم شامل دي، دا یو سکسس سټوري دا مردان هم شامل دي. نو دا علاقه کې خاص کر د قبایلی علاقو چې تاسو ته کومه باج اور خیبر یا وزیرستان نو دلته قدرتی چې کوم ځنګلي زیتون دي خونه چې ورته دي هغه الډي موجود دي نو دا خلک دې سره بلد دي
موسمی حالاتو زیات اثر د خیبر پختونخوا د کروندې پزمکه ده. چرته وب زیات پکار ویل ته کمی شوی دي، چرته وب کم پکار ویل ته زیات شوی دي، د موجوده فصلونو حاصلات هم کم شوی دي. نو تاسو غنی چې زیتون زمونږ د سیمو کروندګو لپاره یو نعم البدل کې دی شی او په دې سمره خرچه راځي کې یو په یو جرب کې یو باغ لګی
تقریبا د دې ټیم کې خو چې کوم موجوده پروجیکټ روان نه کړی نو هغه خو زمیندار لا تقریبا 67% سبسیډایز ریټ ورکړي. 33% چې دی نو د زمیندار طرف نه وي او 67% د پراجیکټ طرف نه پیمنٹ کیږي. نو تقریبا په جیرب کې مونږه د 55 والا 60-65 پوری بوٹی لگو ڈیپینڈ کئی چی یرا سو بعض اوقات سے کم زیون ادا سی نیچے لگا ہے کہ فاصلہ کم پکاری ہو کی دی سی نو کم ہو ساتو 18x18 ہو ساتو چې کوم ځای کې ضرورت مو ایسو سو نو 20x20
نو نو تاسو غنی چې یره د خیبر پښتونخوا کروندګرو د پاره کده نور فصلونو نه بدل کې زیتون کرل غواړي نو دا د غوی د پاره د ګټ یو یو فیصله کې دی.
بالکل جی. او زه خو ودا وایم چې لکم دا د زیتون چې کوم غټه خو بي درو ادا چې موږ د دوی چې کوم د دوی کوم ټریډیشنل یا الریډي چې کوم فصلونه یې غمن نه چی هغه چې دې کنه جی دا په ماجل لینز باندې کې دي شو دا هغه ځکه موږ تر دا غا ریکمینڈ کوم چې کم کلچبل ویسټ چې کم د زمینداري او د کروندې لاندې نه ده لګړي راغداري مطلب دا چې لیول کې لګ سیټینګ یو کی او د اوبو لګ سیستم مته برابر شي کنه نو دا بیا هغه کوم ډېر ښه طریقې سره چونکی یو سخت جان بوټی دی کال دوه درې لګ مهنت زیات ته یو ځل چې دا استابلیش شي نو بیا صرف د خصمانی هغه دغه پکار دی او ان شاء الله دون بیا د دې د غم نشته د خرچه هم دون ډیر نه ده او په بدل کې دا تاسو لا مطلب دا چې نن سبا چې د تیل کوم قیمت ته نو د 2500 نو والا 3500 روپو پر لیټر خرسي.
مشال ریډیو اوریدونکو اوس په یو بل رپورت تراشو. د برجنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي هلته د بانک سہولت نشتوالي له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د مکین مارکیټ تاجرانو اتحادی مشر ملک ریاض مسید د اکتوبر پر څلورمه مشال وړي ته وویل چې د امنیتي حالاتو د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره ضروري ده چې حکومت په مکین مارکیټ کې یو بانک جوړ کړي. د برجنوبي وزیرستان یو انتظامی چارواکي ویلي چې د خلکو د بانک سہولت ورکولې په خلکو ته د بانک سہولت ورکولې په پام کې دي او کار ورته کوي. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کی.
د سویلی وزیرستان تحصیل ماکین اوسیدین کی ویائی چھ پسیلا کشیئے دے بینک سہولت نشتولی پا وجہ یہ خلق دے سخت مشکلات سرا مخمخ شوائی دائی. دے زلی تاجرون اتحادی مشر ملک ریاض ماسید داغا مشکلات مشال ریڈیو تا پدارنگ بیاناوی.
د ماکین مارکیټ 728 چې د ټیم کمرشل دی کاینا جوړ شوی دی د سره 800 دی کاینا نور هم جوړ شوی. نو دغه ټول خلک چې دغه پیسې چې موږ یې په پټک شه داسې باندې کې لکه کچرال یا په داسې بوجه مو جه چې مطلب یې چا داسې نه پېښې چې دا پیسې دی. نو موږ یې ټانګ دی خان ته بنو تلاجی ډېر مصیبات وي په خپل پیسې پر سړی داسې شمر کا چې مارګ نه هډاریږي او مقصد شکاول نه هاي وړل نه.
د ماکین سیمه یو بلو سي دین کای ویای چې د سیمه اوسې دین کې د حکومتی چارواکیو نه د بینک سہولت غوښتنه کړې ده. خو چارواکیو د ضلع خلکو ته د بینک سہولت ورکول د پوره څه ګامونه لیا پورته کړي نه دي.
مکین سره تعلق لرم او نوکر گورنمنت د خپل ویسی چیرمن هم یم. پرهیز باندې کم نس کم په مکین چې ۲.۵ کروڑ روپۍ سیل کیږي. هر سړی چې کله سیل وکړو دا پیسې ته دای پریشان وي چې یاره دوه مقصد سرګه ترانسفر کوم په 7 تاریخ را سوم په دا روپۍ شې پلیار شو هلته مشکلات مو جوړ شول. کچېرې بینک وایي د چې کیمه حد شې په د خل باندې لې په دکاندور باندې پرېوتې دي بیا بای جان دا تکلیف هلته نه و دا پریشانی نه و.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ضلع اوسی دن کے دے بینک سہولت وشتنا دے لادا سب ڈویژن ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر زاکر حسین مخی تک شیشوا آگوئی پا زاوب کشے وویل
بینک باندې موږ ته زور خو نشته. خو بهر حال لکه چې څه کرایټیریا وي چې یو نیم خو دا لکه انټرسټ وي خو لکه لینډ آرډر سچویشن وي که نه چې اوس خو دا نه خواسته بینک څوک اوسې ځای نو بیا خو مطلب کروڑونو کیش پکې وي نو هغه پکې ټول لاړ شي. زه ریټرن یو اپلیکیشن څه کوي چې کم از کم لکه یو ریټرن کې کار راشي مطلب لس اپلیکیشن مخکې شوی وي نو پکې اوکې لیوان ته پکې بل شي چې لون ریمایندر شي پکې.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع خلکو ته د بینک سہولت ورکول دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو واتس ایپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. اوریدونکو، د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د خرما یا کجورو د نړیوال نندارتون پرون دریم او خیرنۍ ورځ وه. دا نندارتون د اکتوبر پر څلورمه پیل شوی و. په نندارتون کې د پاکستان زمیندارو او سوداګرو ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو شرکتونو هم خپلې خرما نندارې ته وړاندې کړې وې. پاکستان کې د خرما باغونو لګونکي وایي د لمریزې انرژۍ په واسطه یې حاصلات ښه شوي دي. تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د خرما یا کجورو په نړیوال دندارتون کې برخه اخیستونکي د شمالي وزیرستان میرالی سوداګر شمس الدین مشال لیډیو ته ویلي دوی غواړي چې د سیمې خرمایي په نړیواله کچه خلک وپیژني او دوی خپل تجارت وغځوي.
نارت وزیرستان کې میرالی حیدرخیل زمونږ علاقه ده. خو چې دا کومه کجوره مونږ راوړې ده نن کراچۍ ته، چې کومه زمونږ په کلي کې کجوره پیدا کیږي، ډکی کجور ورته وایي. دا خو چې کومه د سلنه چې زما چې کوم اندازې مطابق ده، چې سوټ نه ته پیدا کیږي زمونږ په درخیل علاقه کې، چې کوم زمونږ علاقه ده. که مثال کجوري کم دي، تقریبا درې سرکاري باغونه دي، سال دغه نور دغه چې کوم د پرایویټ خلکو لګیدلې دي. یو خدا ده چې مونږ دا غواړو چې یو د کجوري خلکو پیژني، ځکه دلته یې څوک هم راضي وایي دا خو ډډي خان ولا نو مونږ ورته وژنه ده. لکه مثال ته وزیرستان کې هم کېږي، دا وزیرستان کجوره ده. مونږ خپل هم لکه دا غواړو چې مثال دا بار لاړه شي، بر ملکونو ته لاړه شي.
د خرما په دې نندارتون کې د خیبر پختونخوا هغه شپږو سوداګرو زمیدارو هم برخه اخیستي چې یو ایس ای آی ډی ورته د خرما وچولو یا پخولو لپاره جدید سولر ډرای ټنل ویډیا ورکړی دي. په نندارتون کې برخه اخیستونکي د ډیر اسماعیل خان محمد حیدر خان پیوایی په خیبر پختونخوا کې چې کومه خرما یا کجوره پیدا کیږي هغه په ونه یا بوټی کې نه پخیږي، نو د موسمي بدلون له کبله به زیاتره خرما خراب شوله.
د کجورو وچولو کې ډېر مسایل هم بیا یو ایس ایډ والو مشتراله هغه دا ټنل لوی پروجیکټ شروع کړو. موږ د علاقې زمیندارانو ته تقریبا 46 دا ډرای ټنل ورکړه. دوه خلکو موږ ټریننګ هم وکړه. دا موږ ته کوم دو ټنل راکړه ډرای راکړه کنه. موږ اول دیسی طریقه دا و چې موږ دا چټای به موږ ته ویلا هغه باندې به موږ بارا هغه باندې به ګرد غبار باران اغه بارش په پکې ده. اکثر وبدا ډیر خراب هم سو او دا ټنل په وجه باندې یو خو بران نه بچل، بل ګردینا غبارنا کیڑے مکوڑی دی اغنه بچل.
یو ایس ای آی ڈی د اکنامک ریکوری ډیولپمنٹ ایکټیویټی په نوم سانګي په خیبر پختونخوا کې د خرما په تیارولو کې خواریکه خو سوداګرو سره مستی پیل کړی دي او په جدیده طریقه د خرما په خولو لپاره په ډیر اسماعیل خان وزیرستان او نورو سیمو کې خلکو ته ویډیا سولر ډرای ټنل ورکړی دي. د یادی داری یو ځای مشر عمر زمان خټک په مشال لیډیو ته ویلي
خو چې مونږ کله دا ټیکنالوژي دی خلکو ته ورکه دي سره د دې फायदा دا او شو چې دا ومنه کجوره تلور نه پنځو ورځو کې دنه تیار شي او زموږ چې کومه د ټیکنالوژي سره دا کجوره صفا هم وي د کې مکسینګ هم نشي او شګه او خاور هم نه راغره او بل دا چې کوم باد او باران او د زول راځي نو دا غې نه محفوظه پاتې شي. لکه سه کال چې دی د مونسون د کلایمیټ چینج د وجې نه چې دا کم خلکو سره ټنل نه وي اغه تقریبا 90% کجوره چې دا اده برانونو وجه خراب شي زکه چې برانونه یک دم رال د خورشی او پاغي وبراله.
عمر زمان خټک زیاتوی چې وازی په ډیر اسماعیل خان کې سوال لزر هکټر ازمکا د کجورو باغونه دي، باید چې خلک نوې ټکنالوژي څخه ګټه پورته کړي.
ډکی چې علاقہ دا په پاړپور تحصیل ڈی ای خان خیبر پختونخوا کې هغه کې تقریبا په 14000 هکټر باندې خلک چې دا کجورو باغونه لګولې دي. جی دا او شو چې زموږ د کم کجوري کوالټي خښوا نو کیلو حساب سره دوی ته 2-300 روپے خپل په کیلو کې د دوی په آمدن کې اضافه راغله ده. او مونږ جی هله دا ساتو چې لکه چون کې مونږ دا وکړ چې دا ټکنالوژي خلکو اولی ده نو اوس به نور خلک اغه سیمه کې دغه ټکنالوژي خپل ځان ته لګي.
په نندارتون کې برخه اخیستون کې ملک رفیع الله وایي د نوې ټکنالوژي سره د خرما په تیارولو لوی ګټه ترلاسه کړې ده، باید چې نور زمیدار هم د خرما په خولو لپاره نوې ټکنالوژي وکاروي.
لہذا موږ زه نور د پښتنو علاقو ته وته ما کار دا چې دو فوکس پو کی په دغه باندې اول اډیوکیشن حاصل کی دغه باندې کارو کی دا ډکی ډیټس باندې چې کوم هم ډیټس ولې نه پلانټونه نه اغه دی ولګي دیش به موږ شه کم خلق په ارننګ باور ته کیږي سبق په پویل اسی په دغه ارننګ باندې بچو باندې اغه باندې علاقہ به مو سره پروموټ کیږي.
په کراچۍ کې را جوړ شوی نندارتون کې د ملکی او نړیوالو تر سلو زیاتو کمپنو برخه اخیستي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.